دی تر په کومه درجه کې هم جوړېدای شي. او موږ وایو دی چې د تودوخه تنظیموي تر څو سپرم تولید پکې کې چې مناسب پاتې شي. بچې دی د سپرم د انتقال لارې دي چې مثال د کومې لارې څخه چې کې سپرم انتقالیږي چې هغه د اپیډیډمس نلونه دي چې سپرم په هغه کې کې زرمه کیږي او بلوغ ته رسیږي. او همدارنګه واس ډیفرنس دی چې هغه نل چې بدی سپرم له اپیډیډمس څخه د خسي څخه چې کې بهر انتقالیږي. او بل موږ دغه رقم وایي ځینې غدات هم په دې کې چې کې مرسته کوي. پسې راځو پایپونو ته. پایپونو کې چې دی اول د رقم د یوټرا پایپ چې دی هغه وایو چې موږ وایو دا د دوی لپاره یو ګډ نل دی چې هم د ادراري او هم د منی د خارجلو لپاره چې کې کارول کیږي. رزو موږ وایي سپرم چې دی هغه خپله د نارینه تکثري حجرې چې د ښځینه هګۍ سره یوځای کیږي او جنین جوړوي. دا داسې یو جوړښت دی چې رزو په راتلونکي عنوان کې به هم د دې جوړښت په تفصیلي ډول سره وپیژنو. موږ وایو د نارینه تناسلي سیستم چې دی یو مهمه برخه ده چې د سپرم د انتقال لپاره کارول کیږي. دا سیستم چې دی په مجموعه ډول موږ سویل چې د نسل تولید لپاره یو حیاتي رول لوبوي او د سالم فعالیت لپاره مناسبه تغذیه زیا ورزش همدارنګ ځینی روغتیایي تدابیر دي هغه چې دي مهم دي چې باید په نظر کې ونیول شي. اوس نو راځو د رسیدلي بالغ سپرم جوړښت وایو. موږ وویل چې سپرم چې دی هغه خپل ځان ته یو ځانګړی جوړښت لري. او موږ وویل چې سپرم چې دی د مثال د ښځینه هګۍ سره القا کیږي او چې جوړي یو نوی ژوندی موجود منځ ته راوړي. سپرم چې دی درې اساسي برخې لري چې هغه لومړی عبارت دی د سر څخه. موږ وایو د سپرم حجرې مخکینی برخه ده چې د نیوکلیس او کروسوم څخه جوړ شوی دی. لومړی نیوکلیس وایي چې دا چې دی موږ وایو مثال هسته چې ده د سپرم جینیاتي مواد مثال ډي ان ا د پزان کې لري او چې پلانني جینیاتي مثال کوم جینټکس چې دي هغه معلومات د هګۍ سره چې کوي شریکوي. او اکروزوم چې دی هغه د انزایمونو یو طبقه لري چې د هګۍ د بهرني پوښ د حل کولو لپاره مرسته کوي تر څو سپرم په هګۍ چې څه داخل شي. ورپسې راځو منځنۍ برخې ته. په منځنۍ برخه چې ده هغه موږ وایو د انرژي د تولید اصلي برخه ده او په دې کې چې مایتوکندریا قرار لري چې د انرژي جوړونې مثال موږ مایتوکندریا وختي هم ویلي و چې انرژي چې ده په مایتوکندریا کې جوړیږي چې موږ وایو د سپرم لپاره کافي انرژي چې کې برابر وي او خپل اوس سفر چې کې په دغه د دې په واسطه چې کې چې مثال د کوم انرژي چې تولیدیږي د مایتوکندریا په واسطه دغه سفر دی چې کې تای کوي. ورپسې راځو د لکۍ برخې ته. موږ وایو دا چې د حرکت کول لپاره چې سوې ده برابر سوې ده چې د دې په واسطه سپرم چې کولی شي حرکت کولی شي. راځو ورپسې دا هم چې څو د سپرم جوړښت. ورپسې راځو ښځینه تکثري سیستم ته. ښځینه تکثري سیستم هغه د ښځو په بدن کې هغه جوړښتونه او غړي لري چې د تناسلي او د نسل د تولید لپاره ځانګړي شوي دي. دا سیستمونه د هګیو تولید د سپرم سره د هګۍ القا او د جنۍ د ودې لپاره ځانګړي ده چې راځو دا کم برخې چې دي هغه په مکمل ډول سره پیژنو. لومړی راځو تخمدانونه چې دي. تخمدانونه د ښځینه تولیدي سیستم اصلي غړي دي او دنده یې د ښځینه هورمون استروجن او پروجسترون چې دا چې کوي ښځینه مثال ښځینه او ته هغه کوم خصوصیات چې د دې لامل چې کی رامنځته کیږي یا په دغه کوم هورمونو باندې چې ښځه جوړیږي. او موږ وایو پروجسترون تولیدوي او د هګیو جوړول هم د دې په غاړه دي. هر تخمدان چې دی هغه معمولا په میاشت کې یو هګی آزادوي چې تقریبا په 28 ورځو کې یوازې یو ځل هګی آزادی کچیری په د درو څخه تر څلور ورځې پرې چې کی د نفرونو څخه د کوم هګی چې د جوړسه وسه هغه د نفروس څخه چې کیږي نفروس خره وځي کچې په سلل وشتي اته سل وش ساعت کې القا نسو نو به هغه تخمه چې کیږي لمنځځي. ورپسې راځو نفرونه پیژنو. نفرونه چې تویل کیږي دا هغه نلونه دي چې هغې له تخمدان څخه رحم ته انتقالوي. او موږ وویل چې دا په دې کې کوم تخمه چې جوړه شوې اوسه هغه د درو څخه تر څلور ورځې پورې وخت نیسي. ورپسې راځو رحم. رحم چې دی دنده د القا شوې هګې ساتنه او د جنین ودې ته چاپېریال برابرول دي. او د رحم داخلي دیوال چې دی د اندومیټریم په نامه سره یادیږي چې د امیدواري لپاره تیاریږي او امیدواری و نشی د میاشتنی محورم مریضی پر جریان چی کیج رمان سکیج. ورپسې راځو کوم مثال د ښځینه تکثري سیستم چې دی هغه مختلفې دندې سرته رسي. مثال د هګیو تولید دی، القا دی، د جنین ته ځای برابرول دی، همدارنګه زیږون وایي. دا سیستم چې دی د ښځینه بدن ته په نسل تولیدوي په نسل په تولیدولو کې حیاتي رول لري او د هورمونونو توازن لپاره یې روغتیایي ساتنه چې ډېره مهمه ده. راځو ورپسې د ښځینه تکثري سیستم وروسته راځو موږ ورته سې د حیض دوران پیژنو. د حیض دوران چې دی د ښځینه تولیدي سیستم یو منظمه فیزیولوژیکي پروسه ده چې د تخمدانونو او رحم ترمنځ همغږي شوي بدلونونه شاملوي او دا دوران چې دی د ښځې د بدن د امیدواري لپاره تیاروي. د حیض دوران چې د په اوسط ډول یا په تقریبي ډول سره چې تقریبا د 28 ورځې دوام کوي، مطلب د 28 ورځو بعد راځي، او مګر دا چې دی د 21 څخه تر 15 ورځو پورې چې کولی سي تغیر هم کولی سي. چې د حیض دوران چې دی دا پروسه موږ وایي د ښځې بدن د تولید روغتیایي یو طبیعي برخه ده، خو که کومه غیر معمولي نښه ونلیدل سي بیا ولیدل سي نو بیا هغه باید چې سي متخصص ته سره اړیکه ونیول سي. ورپسې راځو القا ته. القا چې ده د نارینه سپرم حجرې او ښځینه هګۍ د یوځای کېدو پروسه ده چې د نسل تولید لپاره د لومړنۍ حجرې مثال زایګوت جوړښت شکي پایله ورکوي، او دا پروسه چې د عموما په ښځو په نفرونو کې ترسره کیږي. ورپسې د القا وروسته موږ او تاسې راځو امیدواری ته. امیدواری چې ده د ښځې په بدن کې د جنین د ودې او پرمختګ طبیعي پروسه ده چې له القا وروسته پیلیږي او تر زیږون پورې دوام کوي. دا موده په عمومي ډول نه میاشتې یا هم څلوېښت هفتې اونۍ یا شاوخوا 280 ورځې ده چې له وروستنۍ میاشتې عدد څخه شمېرل کیږي. امیدواری چې دی خپل په ځان کې عمومي درې مرحلې لري چې په دغه درو مرحلو کې مختلف د جنین مختلف پړاوونه سرته په لومړنۍ درې میاشتې کې چې دی جنین ابتدایي وده پیلیږي، د زړه مغز او نور اساسي غړو جوړښتونه رامنځته کیږي، او د مثال د مور په بدن کې ځینې تغیرات راښکاره کیږي، ستړیا مثال، حساسیت دی، او ځینې نور کم علائم چې دی په کښې کې راښکاره کیږي. ورپسې منځنۍ درې میاشتې دی هغه جنین په چټکۍ سره وده کوي، د لاسونو پښو او د بدن نورې برخې هم جوړیږي. او موږ وایي د کم جنین چې دی هغه کله چې مثال کوم تخمه چې کله القا سي د مور په نس کې د رحم په شا د رحم داخل کې د دغه تخمې شاوخوا باندې د امینیوم په نامه یو نازکه غشا پوښل کیږي چې د هغه دننه بیا دغه مراحل چې سرته رسیږي. او وروستنۍ درې میاشتې چې دی هغه کې جنین تقریبا بشپړه وده کړې او د زیږون لپاره چمتو وي. او د امیدواری نښې چې دی هغه موږ وایي مثال د میاشتني عادت بندېدل دی، د سینو حساسیت یا پړسوب دی، د مثال د زیاتېدونکي ستړیا ډېرېږي، خوب ته مثال ډېر زیاته اړتیا پیدا کوي، او همدارنګه د ادرار زیاتېدل هم دی. ورپسې راځو او کوم امیدواري چې ده هغه موږ وایو د ښځې لپاره د نسل د پایښت لپاره ډېره مهمه پروسه ده. ورپسې راځو د غبرګونی زیژون دی. ډېری وخت کېدی د غبرګونی زیژون چې دی هغه مختلف لاملونه کېدلی سي، مثال د کورنۍ سابقه ده، د عمر اغېزې دي، د مثال د باروري درمل دي، او د آی وی اف په نامه د مصنوعي القا ټکنالوژي ده. ډېری وخت کله چې مثال نفرونو ته د یوې تخمې پر ځای څو دوې درې یا څو تخمې ازادې سي او دوی په یوه وخت کې د سپرم په واسطه القا سي، په دغه وخت کې مثال دوه ګونې یا هم درې دانې کوچنیان یا څلور پنځه ګونې کوچنیان هم چې کېدلی سي پیدا کېدلی سي. دا پروسه دا چې دی په ځینې وختونو کې، یعنی هر وخت نه کېږي، یوازې په ځینو واقعاتو کې دا رامنځته کېږي. راځو ورپسې د نطفې څخه جنینه پورې مراحل وایو. د نطفې څخه تر جنینه پورې لکه څنګه چې موږ مخکې وویله چې په دریمه اونۍ کې چې دی د مثال د کومه تخمه چې کوم القا سوي اوسي د هغه پر شاوخوا باندې د امینیون په نامه یو نازکه پرده چې کیږي راکیږي چې د دې امینیون داخل چې دی د مایع څخه ډکیږي، او د دوهمې څخه وروسته د درېیمې هفتې څخه وروسته بیا نو کرار کرار د ماشوم کې کوم مراحل چې دی مثال زړه، مغزه، د وینې رګونه، غوږونه تر پنځمې اونۍ په دوران کې شوکي نخا، د سترګې دي، لاسونه او پښې او بېلابېل شي پړاوونو کې د دوی هغه مختلف غړي رامنځته کیږي چې کرار کرار چې کله دوی خپل نهایي حد ته ورسېږي دوی د رحم کښته خوا ته حرکت کوي، او کله چې د رحم غاړې ته راورسېدل بیا زیږون رامنځته کیږي. ورپسې راځو موږ او تاسې د نطفې څخه تر جنۍ نه پورې که مراحل چې وروسته طی کړې زیږون رامنځته کېږي. موږ وایو دا تقریبا زیږون چې دی د اووه دېرش هفتو څخه تر څلوېښت هفتو پورې کېدلی شي، د زون د څلوېښت هفتې ځین د اووه دېرش هفتو پورې ورسېږي، چې کله چې مثال خپل نهایي حد ته ماشوم ورسېږي د مور په رحم کې مثال عضلو کې انقباضات رامنځته کېږي چې د دغو انقباضاتو په ترڅ کې ماشوم و جنین زیژون ته آماده کیږي. ورپسې راځو سونوګرافي وایو. سونوګرافي چې ده هغه د ماشوم مثال په داخل کې موږ د وړانګو په واسطه د الټراساوند د وړانګو په واسطه د مور د رحم داخل کې د جنین مثال عمر دی، د هغه د زړه ضربان دی، د دوی خوځش دی، د دوی جنسیت دی، چې دا ټول شان موږ د سونوګرافي په واسطه کولی سو معلوم کړو. ورپسې شنډوالی دی. شنډوالی هم اقامت چې موږ ورته وایو دا چې دی عموما هم په ښځینه او هم په نارینه کې رامنځته کېږي د مختلفو دلایلو په اساس باندې. ځینې کېدلی شي چې په ښځینه کې د نفرونو د بندښت له امله اوسي، چې کله نفرونه بند سي او تخمه په هغه وخت کې آزاده نه سي، کېدلی شي شنډوالي په ښځو کې رامنځته شي. او ځینې وخت کېدلی شي چې په نارینه کې د سپرمونو په مکمل ډول سره نه تولیدېدل هم کېدلی شي، چې کله په مکمل ډول تولید نه سي او دوی تر تخمې پر ځان نه سي رسولی چې القاء کې، په دې صورت کې د نو شنډوالي رامنځته کېږي. ورپسې راځو وایو د جنسي یوځای کېدلو له لارې د ناروغۍ لېږد. د جنسي یوځای کېدلو له لارې ځینې ناروغیانې دي چې هغه چې کولی سي لېږد، مثال سفلیس دی، ایدز دی، سوزک، دغه هغه ناروغیانې دي چې د جنسي اړیکو له لارې انتقالېږي. چې راځو یو مثال یې د ایدز دی چې موږ او تاسې وایو ډېر خطرناکه نه جوړېده، چې تر اوسه پورې علاج نه دی پیدا شوی. ایډز چې دی هغه کم د دې ایچ آی وی وایرس دی، چې د ایچ آی وی وایرس د زموږ په بدن کې سپین کرویات له منځه وړي. سپین کرویات چې کله له منځه یوسي زموږ د بدن داخلي دفاعي سیستم له منځه ځي، چې په دې سره کله چې یو ناروغي باندې موږ اخته کېږو هغه پر موږ باندې خپل تاثیرات ژر تر ژره اچوي. چې د دې د مخنیوي لارې چې دی هغه باید د پیچکاریانو څخه، د هغه وینې زرقول څخه چې څه شي اوسي په ایچ آی وی لړلی اوسي، د هغه څخه، د اوسه همدارنګه د جنسي هغه کسان چې ایچ آی وی ولري د جنسي تماس څخه، د اوسه همدارنګه ډیر نور دغه دي چې باید موږ هغه همیشه مراعات کړو. او د ایدز درملنه چې د تر نن ورځې پورې د ایدز درملنه د پاره کوم واکسین نه دی جوړ شوی، نو د هغه د پاره دغه کوم وقایه چې موږ ویله هغه همیشه په نظر کې ونیسو. دا زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع په حقیقي برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه مو ده، بدن ته د ایدز ننوتلو لارې کومې دي؟ دوهم، د حیض دوران واضح کړي. دریم، په ښځینه کې تکثري سیستم کې بنسټیز جنسي هورمونونه کوم دي او څه دنده سرته رسوي؟ سیسټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اوسلام علیکم شیطان رجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټوله جوړ روغ او صحتمند بیاست. شروع خلاص د لسم ټولګي و دوه لسم لوسته. په دې لوست کې موږ او تاسې جنیټیک ځینې موضوعات وپېژندل چې څنګه مثال دغه کم پوستکی چې دی د چاپېریال پر هغه تاثیر کوي. همدارنګه مو د کروموزومونه مو وپېژندل، د کروموزومونه په شمیر کې که چیرې بدلون راسي انسانان د کومو ناروغیو سره مخامخ کېږي. چې د هغو د جملې څخه مو داون سندروم وویل، که چیرې موږ ویل که د کروموزومونو شمیر عمومي په انسانانو کې چې دی شپږ څلوېښت دانې او درویشت جوړې دي، که چیرې د دوی په اندازه کې یو کروموزوم هم کم سي موږ وایو چې هغه نوموړی کس ژوندی نه پاتې کېږي، نوموړی کوچنی چې دی هغه له منځه ځي. او که چیرې یو دانه کروموزوم لوړ راسي هغه د داون سندروم ناروغي باندې اخته کېږي. چې داون سندروم د ذهني وروسته پاتې والی یو ډول ناروغي ده چې د دغو کسانو چې چې هغه هم په ځینو شیانو کې ډېر سره ورته وي. او دغه کسان چې د عمر د لحاظه غټیږي مګر د ذهني لحاظه وروسته پاتې کېږي. چې دا عموما موږ وویله چې هغه ښځې چې تر دېرش کلنه عمر لري په هغو کې په پنځلس سوه کې یوازې یو نفر په دغه ماشومې په دې ناروغۍ اخته کېږي. که چیرې مثال د دېرش څخه تر پنځه دېرش په عمر ولري دغه ښځې، که چیرې مثال حامله سي، کوچنیان چې دي د دغه فیصدي دوه چنده کېږي. او د پنځه څلوېښت عمر وروسته که چیرې ښځې حامله سي د دې فیصدي چې کیږي ډېر اندازه ډیریږي چې په شپږ نفرو کې یو کوچنی په دغه ناجوړي باندې اتمن باخته وي. نازون ان رس د جنیټیک پلی کول وایو چې زموږ او ستاسې درس به د درو اتیایمې صفې څخه تر اووه اتیایمې صفې پورې دوام وکړي. نازلو ډي این ای یا هم ډي اوکسی ریبونوکلیک اسید وایو چې په تیرو لوستونو کې موږ ډي این ای پېژندلی وه چې د هستوي تیزابو له جملې څخه وه چې هستوي تیزاب چې وه هغه خپله د پروټین د ډېر خو په ډېر خصوصیت کې فرق درلود ځکه نو عالمانو د هستوي تیزاب نوم ورکړي. د ډي این ای جوړښت چې و شکل چې و هغه تر ډېره وخته پورې د معما په ډول سره یعنې پوهانو نه سوای کولی چې د ډي این ای جوړښت چې دی هغه تشخیص او ویټا کې چې د دې د یو څه ډول یو جوړښت لري. خو بل اخر په 1950 میلادي کال کې دوه پوهان چې یوې د کریک او بلې هم د واتسن په نامه سره وه دوی د ډیرو تجربو وروسته وکولای سوی چې د ډي این ای کیمیاوي جوړښت معلوم کړي او د هغه پر اساس یو موډل جوړ کړي چې دغه موډل پر اساس دوی د نوبل جایزه ترلاسه کړه. ډي این ای چې د هغه چې د ارثي خواصو لښتونکي واحد دی لکه څرنګه چې موږ او تاسې وویل چې کروموزوم چې د هغه د ډي این ای او پروټین څخه ترکیب شوی دی یعنې ډي این ای او پروټین سره یو ځای د شي جوړي کروموزوم جوړي چې د کروموزومونو سربیره برخه کې جین و موقعیت درلودي چې جینونه مختلف خواص د یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول. نو ډي این ای جین او کروموزومونه دوی ټول چې دي د ارثي خواصو په لېږدولو کې خپل مهم رولونه لوبوي. ډي این ای هم ډي اوکسی ریبونوکلیک اسید چې وه پوهانو دغه دوه نظریې دوه خبرې وکړلې پکښې کې چې که چیرې مثال په ډي این ای کې دا خصوصیات وجود ولري دوی کولی سي یو نسل څخه بل نسل ته خصوصیات ولېږدي. هغه وخت دوی چې وه ډي این ای مثال نو کشف کړ دوی فکر کول چې یوازې پیچرې مواد لکه پروټین کولی سي خصوصیات ولېږدي چې وروسته دوی په دې پوه شول چې د لېږدولو دغه ارثي خواصو لېږدولو اصلي واحد چې دی هغه ډي این ای کوم خصوصیات چې وه هغه لومړی دا و چې وایي حجرې چې دي هغه د خاص فعالیتونو د لارښوونې ولري یعنې نوموړې حجرې چې دي هغه باید چې وکړي فعالیتونه د کوم خواص چې دي دا فعالیتونه باید دوی ته وکولی شي چې لارښوونه وکړي ترتیب یې کې کنټرول یې. او دویم خاصیت یې دا و چې دوی مثال دا کوم حجرې چې دي دوی باید ارثي معلومات له یو نسل څخه او بل نسل ته ولېږدولی شي. ورپسې راځو د ډي این ای جوړونکي برخې وایو لکه څنګه چې په تیر صف کې مو ویلي وه چې ډي این ای چې د هغه د کوچنیو واحدونو څخه جوړ شوی دی چې د نیوکلوټایډونو په نامه سره یادیږي چې نیوکلوټایډونه چې دي هغه خپل په ځان کې د فاسفیټ ګروپ کاربوهایډریټ یا مثال شوګر قند لري چې دغه قند چې دی د رایبوز قند دی او ورسره فاسفیټ ګروپ او نایتروجنی بیسونه لري یا هم نایتروجنی قاعده لري کوم جوړښتونه چې دی هغه په ځان کې لري او چې دغه قلویګان یا هم نایتروجنی بیسونه چې دی هغه کې څلور ډوله شامل و په ډي این ای کې. ډي این ای او ار این ای موږ ویلي و چې ډي این ای چې د ار این ای څخه په ځینو شیانو کې توپیر درلودي چې یو د دغه قلویګان څخه چې په ډي این ای کې چې دی ادنین ګوانین سایتوسین او تایمین شامل دي او په ار این ای کې چې و د تایمین پر ځای بیا یوراسیل شامل و. همدارنګه موږ ویلي وه چې ډي این ای ته موږ ویلي ډي اوکسی ریبونوکلیک اسید وایي ځکه چې په دې کې یو د هایدروکسیل ګروپ کم راغلی دی نو ځکه وایي چې ډي خپله د نشتون معنا کوي ډي اوکسی ریبونوکلیک اسید او لکه څنګه چې په دې کې رایبوز وجود لري نو ځکه د رایبوز کلمه هم ورسره یادول کیږي او کم د پوهان چې دي دغه کم قلویګانې چې دي دوی د خپل هغه انګلیسي د الفبا تورو د اول توري په نامه سره دی مثال خبرې ادنین چې دی هغه په ای سره شي تایمین چې دی په تی سره شي ګوانین چې دی هغه په جی سره او سایتوسین په سی سره شي. ورپسې راځو د واتسن او کریک مودل وایو. جیمز واتسن او فرانسیس کریک چې و دغه کوم پوهان چې و دوی د نوبل جایزه چې و دغه ډي ان ای په مودل باندې ترلاسه کړله، دوی خپل د ځان سره کوم لابراتواري مواد چې درلوده د هغو څخه په استفاده یو د ډیرو اسانو موادو څخه په استفاده د ډي ان ای مودل یې څه کوي جوړ کړي، چې دوی دغه نظریه وړاندې کړه چې ډي ان ای چې دی هغه مثال ربړي پورې یا زینو ته ورته جوړښت لري چې دا زینې شي څه وي دي خپل په منځ کې سره راتاو شوي دي. او دغه کوم ډي ان ای چې د دې ته دوه ګونی مارپیچ نوم هم موږ یادولی سو، د ډي ان ای په دغه کې چې دی خپله ډي ان ای دوه مچه یا دوه دانې بازوګان لري چې د بازوګانو کې قند او فاسفیټ ګروپ شامل دی، او په مابنځي برخه کې چې دی قلویګان یا هغه څلور کوم قلویګان چې موږ تاسې وویله هغه څلور قلویګانې شامل دي لکه ادنین، تایمین، سایتوسین او ګوانین چې دوی چې وي دي د هایدروجني رابطو په واسطه د بسره نښتي دي او د بسره اړیکه لري. تایمین چې دی هغه همیش په دغه کم د ډي ان ای په مودل کې چې د په ډي ان ای کې تایمین به همیش د ادنین په مقابل کې اوسي، یعنی د بازو یو طرف به ادنین وي بل خوا ته به تایمین، او دوی خپل په منځ کې به یو هایدروجني رابطه ولري. او سایتوسین به همیش د ګوانین په مقابل کې د هایدروجني رابطو په واسطه اړیکه سره ولري، یعنی د بازو په یو طرف کې به ګوانین او بل طرف کې به سایتوسین اوسي. دا چې و د واتسن او کریک مودل و، ورپسې راځو په انجینری کې جینیټیک کې لومړی ګامونه. لکه څنګه چې په تیل وستونو کې وویل سوله چې د پخوا راهیسې د اولو وختو راهیسې کوم خلک چې هغه په دې باندې بوخت و چې تر څو په حیواناتو په نباتاتو کې ښه نسلونه رامنځته کړي، چې په دې دوی نه پوهېده چې دی چې دی هغه د جینیټیک په برخه کې اخته دي. وروسته چې و د جینیټیک انجینری چې کله رامنځته سوه ډېر تغیرات یې چې کړله په نسلونو کې راوستله، همدارنګه ډېر درمل چې نن ورځ د استفادې وړ ګرځي او زموږ مشکلات پرې حلېږي هغه یې مثلا مثال د خبرې د انساني انسولین برابرول چې و یو د دوی د ډېرو لوی ابتکاراتو څخه وه، چې دوی دغه انساني انسولین چې وه هغه یې د بکتریا څخه چې کړله ترلاسه کړله. مثال انسولین چې وه هغه موږ وویل د انسان په بدن کې د ګلوکوز اندازه چې کوي کنټرولوي، که چیرې د انسولین هورمون په کافي اندازه ترشو نشي د ګلوکوز کچه په وجود کې چې کیږي ډیریږي، چې نوموړی کس د شکرې د په ناجوړي باندې اخته کیږي. چې دوی مثال کوم کسان چې دغه د انسولین هورمون په سم ډول نه پکښ ترشو کېدي، دوی دغه انسولین د انساني انسولین راستي په بکتریاو کې چې کوي مثال تزویج کوي په بکتریاو کې ورکه چې بکتریاو دغه انسولین ته تر خپل هغه اصلي جوړښت دوه چنده ښه او بهتره برابر کوي، چې هغه بیا اوس مثال په مصنوعي ډول دغه انسان کم کسان چې د شکرې په ناجوړي اخته دي او انسولین هورمون نه ترشو کوي د پانکراس و نو بیا دغه کم مصنوعي انسولین چې دی دا دوی ته ورکول کېږي او په هغه سره د دوی شکره کنټرولېږي. دغه رقم دوی په حیواناتو نباتاتو کې د جینیټیکي انجینرۍ څخه استفاده وکړله. دی مثال یو د شپې د رڼا کوونکي حشرو څخه په استفاده هغه په د تنباکو په حجره کې داخل کړ، چې دوی ولې د لغه د تنباکو درخته یو نه چې وچ کله شنه سوله هغه به هم څه کوله د شپې د خوا رڼا کول، څنګه چې هغه د شپې حشرې کې هغه به هم دا رقم رڼا کول. دوی پر دغه بسنه ونه کړل، بیا عیني عمل پر حیوانات تجربه کړي. دوی د جیلی فیش کوم د اوبو سمندري حیوان دی چې دوی د شپې د خوا څه کوي رڼا کوي، دوی د رڼا جینې راواخیستی په غوږ د خوږ په ځایګوټ کې چې کوي پیچکاري کوي، چې په دې سره دغه کوم خوږ چې و کله چې وده وکړل غټ سو د به د ده کوم جوړښت و هغه داسې و چې د شپې د خوا به ده هم څه کول بدن به رڼا کول، یا عمومي ډېری وخت کې به د ده بدن څه و رڼا یې کول. چې دوی په دې سره ډېر نوي کشفیات ډېر نوي شیان یې لاسته راوړل، واکسینونه مثال درمل یې لاسته راوړل او د ډېرو ناروغیو علاج یې په دې طریقه سره. او موږ وایو چې په ډي ان ا چې د هغه د دوه یا څو ژوندۍ موجودات څخه اخیستل او یو ځای کولی بې او د هغه په مثال کوم توپیر لرونکي خواص چې هغه به لاسته راوړل منځته یې راوړله چې دغه ډول ته چې دی موږ د ډي ان ا ته دغه ډول چې کله نوي رامنځته سي موږ دې ته ریکمبیننت ډي ان ا وایو یا هم نوی جوړښت ډي ان ا ویل کېږي کله چې تاسې سال دوه مختلف خواص پرې راواخیستله هغوی به خپل په منځ کې تصویر کړه او یو نوی خاصیت پرې رامنځته کړي چې په دې سره موږ وویل چې د ډېرو ناروغیو علاج سوی دي چې تر ټولو ښه مثال یې موږ او تاسې د انسولین دا ورکوي چې د شکرې د ناروغۍ لپاره استفاده کېږي دا رقم په نباتاتو کې مثال موږ وایو ډېر لاسته راوړنې دوی درلودلې چې نن ورځ مثال د غنمو ښه حاصلات موږ لرو دغه رقم د وروجو ښه حاصلات لرو ډېر نور سبزیجات د هغو ښه حاصلات لرو او موږ خپل په ژوندانه کې ورڅخه استفاده کوو دا ورځ موږ او ستاسي د نن ورځې موضوع انشاءالله چې په موضوع مو ښه سر خلاص شوي اوسي موضوع مو په دغو درسو نقطو کې رالنډوو چې لومړی موضوع مو د ډي ان ا یا ډي اوکسیریبونوکلک اسید و چې موږ وویله د دې موده چې و لومړي ځل لپاره د کریک او واتسن چې دوه عالمان وه د دوی په واسطه د دې موډل جوړ شو او په دغه سره دوی خپل د نوبل جایزه هم ترلاسه کړل او بل د ډي ان ا جوړښت چې تاسې باید هیڅ وخت هیر نه کړئ دا ډېر مهم دی ډي ان ا چې د موږ وویله خپله په کروموزوم کې وجود لري په دې کې تاسې مثال خطا نه وځئ چې تاسې وایاست کروموزوم هم استخلاص لېږ جینوم لېږدي ډي ان ا نو مثال د دوی ترمنځ فرق څه شي سو دوی چې دي خپله یو د بل سره تړاو لري یو د بل په واسطه مثال دي خپل دنده څه کوي مختوري موږ وویل چې کروموزوم چې دی هغه د ډي ان ا او پروتین څخه ترکیب شوی دی او د کروموزومونو سربیره نه برخه کې به چې وجود لري یعنی دغه هر جوړښت هر برخه د کروموزوم به چې څخه نمایندګي کوي د جین څخه مثال یو خاصیت انتقالي په ډي ان ا کې او ډي ان ا چې دی هغه موږ وویل چې د فاسفیت ګروپ قلویگانو او پینزه کربونه قند رای بوست خچی سویده جوره سویده چې د پینزه کربونه قند باندی فاسفیت گروپ هم نشده دی او قلویگانی هم نشده دی او دی این ایچ دی دوا بازوگان لری چې دواره د مارپیچ پا دو سر جورش لری چې د بازو پا بازوگانو که مجو آیو د فاسفیت گروپ او قندونه وجود لری او پا منزنی برخه که د مثال دا زینی چی دی یو خوی بازوگان سو دا زینو یو دا خپل زینی دی چی دا زینو یا پرونه چی دی په هغه کې به قلویګانی ادنین تایمین سایتوسین او گوانین وجود لري چې ادنین همیشه د تایمین په مقابل کې او سایتوسین د گوانین سره هایدروجنی رابطه جوړوي دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع په اخرینۍ برخه کې د هر وخت په څیر درې پوښتنې لرو پوښتنې خپل ځان سره په کتابچو کې نوٹ کړئ لومړۍ پوښتنه پوهان کوم دوه خصوصیات یاد کړه چې په ډي ان ا کې باید وجود ولري دویم ډي ان ا موډل په مکمل ډول سره تشریح کړئ دریم سوال په انجینری جینیټیک کې لومړني ګامونه څه شي ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
چتراکنے دے جانان 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 بدرنا واڑما چتراکنے دے جانان 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 بدرنا واڑما چتراکنے دے درمان درمان بدرنا واڑما چتراکنے دے درمان درمان بدرنا واڑما چتراکنے دے جانان 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 بدرنا واڑو کړه زړه دوارې جانا نډیر په پال ساتا پال ساتا مادر کړه زړه دوارې جانا نډیر په پال ساتا پال ساتا دیکھ تی زایک نو تاوان 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 بدرنا وړو چې دې راکړې دې جانا جانا جانان بدرنا واړو ته جام همشتا همشتا پاک دې مخه مې دې جانان همشتا ته جام همشتا همشتا نو يا خدایا خير د خپل ایمان ایمان بدرنا غواړم چې دې راکړې دې جانان 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 بدرنا غواړم